أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بيركات جمعة جمعة önce Mekke'nin fethiyle ilgili konuşuyorduk. Onunla ilgili biraz daha ayrıntılardan bahsedeceğim. Bunun sebebi, bu gazbenin sebebi şöyledir. Kureyşliler sözlerini, sözleşmelerini, Hudeybiye antlaşmalarını bozdular. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elçisini kibirle biz bu sözleşmeyi sonlandırıyoruz dediler ve savaşacağız dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleşmenin bozulması şöyledir. Sözleşmenin bir bölümü şöyledir. Dileyen Arap kabilelerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le olabilir ve dileyen de Mekkelilerle beraber. İşte Banu Huza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber oldu. Banu Bakır Kureyşlilerle sözleşme yaptı. Ve böylelikle her iki kabile iki kabile işte savaşmaktan korunmuş oldu. Her ikisi Banu Bekir ve Banu Huza uzun zamandan bir savaşıyordu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada peygamber olarak gönderildi o zamanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çıkış gelişinden sonra onlar İslam'a muhalif etmeye başladılar. Şuban 8 Hicri'de Banu Bekir'den birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ilgili hicv dolu şiirle söyledi. Banu Huza o bunu yaparken gördüğünde onu öldürdü. Onun başını ona saldırdı ve onun başı yaralandı. Her iki kabile arasında tartışma çıktı. Önceden de aralarında bir düşmanlıklar vardı. Banu Bekir'den hicveden kişi Banu Nufasa yani Banu Bekir'in bir ailesine mensubdu. Banu Bekir'den Banu Nufasa'dan Kureyş'ten Banu Huza'ya karşı destek istediler. Kureyşliler destek vermeyi söz verdiler.
Lekin
Kureyşliler silahlarla ve atlarla onlara yardım ettiler. Ve Banu Hıza'ya gizlice saldırdılar. Banu Hıza sözleşmeden dolayı kendini emniyet içinde zannediyorlardı. Banu Hıza'nın evleri Mekke yakınlardaydı. Kureyş reisleri Sufyan bin Umeyye, Ekrem bin Cehal, Şeybe bin Osman, bunların hepsi aralarında birleştiler. Banu Bekir'in reisi de onlarla beraberdi. Banu Hıza gece yatıyorlardı. İçinde zayıflar, çocuklar ve hanımlardı. Onlar saldırdılar bunlara gece. Bunun üzerine bazıları oradan kaçarak harime saklandı. Banu Hıza Banu Bekir'in reisine Nufel'e dediler ki biz harime şimdi girdi. Senin yani ilan hürmetine bize de bir şey deme. O dedi ki hayır, bugün hiçbir ilah sizi korumayacak. Kısacası daha sonra Kureyşliler bu yaptıklarına pişman oldular. Ve onları anlamışlardı ki böylelikle sözleşmeleri, Resulullah'la olan sözleşme bozulduğunun farkında değiller. Ve nefret dediler ki sen bunları öldürdün ve diğerlerini de öldürmek istiyorsun. Onun için buradakileri bırak. Nefret onları bıraktı. Onlar gittiler. Haris bin Hişam ve Abdullah bin Ebi Rabia her ikisi Sufyan bin Umeyye, Süheyl bin Amr, İkbra bin Ebi Cehil'e gittiler. Ve onlara Banu Hıza'ya karşı Banu Bekir'e desteklemelerinden dolayı çok kınadılar. Haris bin Hişam bu Sufyan'a geldi ve o yaptıklarından bahsetti. Ebu Sufyan bunu duyunca dedi ki ben bununla yani bununla alakam yok ama alakasız da değilim. Kesinlikle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizimle savaşacak. Ebu Sufyan şöyle de dedi. Benim hanımım Hind bana dedi ki o çok korkunç bir rüya gördü. Bir rüyasında o bir kan nehri geldi. Kandama o kadar ulaştı ve meşhur bir dağdır. Dedi böyle bir rüya gördü benim hanım. Kısacası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı öğrendi. Keşfen Allah-u Teala ona haber verdi. Hazreti Memuna radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece 10'daydı. Namaz için sabah kalktı. Abdest alıyordu. ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਹਰੇ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਲੱਭੈਕ ਲੱਭੈਕ ਲੱਭੈਕ, ਯਾਨੀ ਬਿਨ ਹਾਜ਼ਰਮ ਬਿਨ ਹਾਜ਼ਰਮ ਬਿਨ ਹਾਜ਼ਰਮ। ਮੈਂ ਉੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੁਸਰਤਾ ਨੁਸਰਤਾ ਨੁਸਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਸਨ ਦਸਤਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਨ ਦਸਤਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਨ ਦਸਤਕ ਲੈਂਦੇ ਨੀਲਦੇ ਬੈਨ ਉਹਨਾਂ ਸੋਰਦਮ ਐਲਾਨ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬੈਨ ਸ਼ੁਨਰ ਸ਼ੁਨਰ ਗਿਉਰਦਮ ਸਨ ਲੱਭੈਕ ਦੇ ਦਿਨ ਨੁਸਰਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਿਰਸੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੁਨ ਸ਼ੁਰਦੁਨ ਦੇ ਕੇ ਬਨੋ ਕਾਬ ਬਨੋ ਖੇਜ਼ਾ ਦਾਨ ਬਿਰਸੀ ਬੇਨੇ ਦਸਤੇ ਕਿਚਨ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਦੋ ਮੈਂ ਦੇ ਔਰ ਦੋ ਗਏ ਕੁਰੇਸ਼ ਨੀ ਲਹਿਰ ਕੁਰੇਸ਼ ਬਨੋ ਬੇਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦੇ ਦਿਲਰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رب انی ناشد محمد حلفا ابینا و ابی اطلدہ اے میرے رب میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاہدہ یاد دلاتا ہوں جو ہمارے قدیم آبا اور ان کے آبا کے بیری سے ایک دوسری روایت میں ہے شور شیر و قدو وہ صبح ਬੁਰਾਈ ਗਰ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਤੀ ਸਭਾ ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇਦੀ ਕਿ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇਦੀ ਕਿ ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ ਬੁਲਾਈ ਗਰ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਬੁਨ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਵਾ ਕੁਰੇਸ਼ ਮੁਸੋਸ ਦਸ਼ਮੇ ਬੋਝ ਮੈਂ ਜਸਾਰਤ ਧਰਮ ਹਰ ਕੁਛ ਸਮਾਸ਼ਨਰ ਉਨਰ ਯੁਕਤਲਰ ਰਸਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਔਨਰ ਅੱਲਾਹ ਇਰਾਦੇ ਗਿਰੇ ਉਸ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬੋਜ਼ੂਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸ਼ਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੰਦਾ ਵੀ ਖਾਇਰ ਮਰ ਹਜ਼ਰਤ ਰਸਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਮੁੰਦਾ ਖਾਇਰ ਮਾਰਦਰ ਕਿ ਬੁੰਦਰ ਯਾਨੀ ਬੁੰਦਰ ਸੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਿ ਬੁਨੂੰ ਜਜ਼ਾਸ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬੋਲ ਆਈ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਲੇ ਆਨਾ ਤੀ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਮੂਨਾ ਸ਼ੋਲੇ ਬੁਰੂ ਬਿਰ ਗਏ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਰਸੁਲਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਦੇ ਉਹ ਤਹਿਜੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕਹਿਣ ਸ਼ੋਹਰੇ ਦੀ ਲੱਭੈਕ ਲੱਭੈਕ ਲੱਭੈਕ ਮੁੰਨਾ ਸੁਣਾ ਸ਼ੋਹਰੇ ਦੀ ਨੁਸਰਤਾ ਨੁਸਰਤਾ ਨੁਸਰਤਾ ਆਪਦੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੁਰ ਕੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦਾ ਬੈਨ ਸੋਰ ਦੋਮ ਐ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲੋ ਸਹੀ ਅੰਦਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਦੋ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਹਰੇ ਮੁਰ ਐਵਦ ਬੇਨ ਕਾਰਸ਼ਮਾ ਖੇਜ਼ਾਨ ਇਨ ਬਿਰ ਦੈਨ ਬਿਰ ਲੈਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿਓ ਲੜਦ ਕੇ ਸੈਨਿਨ ਲੈ ਸੈਨਿਨ ਅਜਦਾਦਨ ਲੈ ਬਿਜ ਸੁਜ ਲਛਮੇ ਲਰ ਯਾਪ ਮਸ਼ਤਿਕ ਅਮਾ ਕੁਰੇਸ਼ ਬਿਜ ਉਹਨਾਂ ਸੁਜ ਲਛਮੇ ਬੋਝ ਦੋ ਮੈਂ ਮੈਂ ਬਿਜ ਸਾਲਦਰਦ ਕਿ ਬਿਜ ਲੜਦਨ ਬਿਰ ਲੈ ਸਜਦੇ ਦਾਈ ਦੀ ਬਿਰ ਲੈ ਰੁਕੂ ਹਾਲਨ ਦਾਈ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਦਰਦ ਇਸੇ ਖੇਜ਼ਾਨ ਵੋ ਫਿਰਦੀ ਕਿਸ਼ ਫਿਰ ਬਾਨਾ ਗੁਰੰਦੂ ਬੈਨ ਉਹ ਬਾਨਾ ਬੋਲੇ ਦਿੰਦਾ ਬੈਨ ਲੱਭੈਕ ਲੱਭੈਕ ਲੱਭੈਕ ਦੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਬੈਨ ਹਾਦਰਮ ਯਾਰ ਦਮਨਾ ਬੈਨ ਹਾਦਰਮ ਯਾਰ ਦਮਨਾ ਸੁਣਨਾ ਬੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਤਾ ਦੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਸਨ ਦਸਤਕ ਲੈਣੇ ਜੈਕਸਨ ਸਨ ਦਸਤਕ ਲੈਣੇ ਜੈਕਸਨ ਸਨ ਦਸਤਕ ਲੈਣੇ ਜੈਕਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸ਼ਾ ਦਿਓਰ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਭਾ ਵਕਤੀ ਪੈਗੰਬਰ ਅਫਨ ਸਲ ਵਾਲੀ ਸਲਮ ਸ਼ੋਲੇ ਦੇ ਦੀ ਖਜ਼ਾ ਨੇ ਤਹਿਲੀ ਕੇ ਲਈ ਵੀਰ ਓਲਾ ਇਸ ਖਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਨਾ ਦਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਮਿਲੇ ਮਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਦਰਿੰਦਾ ਦੇ ਲਰ ਵੈ ਵੈ ਮੁੱਚ ਲਗਾ ਮਿੱਕੇ ਲਰ ਸਾਲ ਦਰ ਮਿਸ਼ ਲਰ ਦਰ ਮੋਨੂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਮ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਅਜਬ ਬੁ ਕਦਰ ਯਮੀਨ ਲਰ ਇਤਿਕ ਤਨ ਸੋਨਾ ਦਾ ਮਿੱਕੇ ਲਰ ਸਾਲ ਦਰ ਅਬੀਰ ਮੰਨਦਾ ਰਸੂਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਕਮਤ ਗਿਰਈ ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਲ ਲਛਮੀ ਬੋਜ਼ੀ ਲਰ ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਹਕਮਤ ਸ਼ੋਈ ਦੋ ਕਿ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੋ ਲਛਮੀ ਬੋਧਾ ਮਜ਼ਦਾ ਅਮਾ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ سوزلشمی بوز میں حق نہ سائے بول دو. حضرت عائشہ دیور کے میں نے سور دوں اے اللہ رسول من سن جو حائر مولو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے وقت حائر لولا جاگتے ہیں انشاءاللہ. بنو بکر و خزان و اولائندن سننا اندر دن خزا کے بین رئیسی حزیل بن حزیل بیر گروپ نے برابر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیل دی بوتن آئرن تلر نہ انت تلر باشتان دن گچنی انت تلر قریشی نسل بنو بکر دستک لے دکھ لینا اللہ تعالی میں نسل انسان دردن اللہ تعالی. وہ وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اصحاب نے برابر دے عمر بن سالم خزار اس لیے آیا خالقت میں دے دی یا رب انی ناشد و محمد حلف ابینا و اے اللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے اجداد آ رسندا اولان سوزش میں یہاں تلا تری رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ سین یاردم دست کے لینے جیکسن یاردم دل جیکسن بنو خزان ان کی اروان رسول اللہ واردندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ظلم کی میں تھی دیے سردو رسول اللہ دے کہ بنو بکر پیغمبر افن صلی اللہ حفصی بنا داحل دل آدم ددی ہائر بن نفاسا بن یافتہ کہ انہوں نے نوفل ماں بھی انہوں نے رہی سی در وہ بین بکرن بھی قبیلے سی در بن خدا حفصی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا پیغمبر افن صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تکر تکر گیری کے دن یعنی پیر دن کے دن تکر تکر کے دن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہچ کمسے نہیں اندر رسول اللہ علیہ غلب کرشتن بل میں در نشتے میر دو نتے کم اندر بنو خدا تکر تکر گیری دن دو بل لری سائل دور گتی در دیل لری بل نین یول دن گتی در حضرت عائشہ دیور کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مو نندولائی چوک افکے لندی حضرت ابن عباس والے دیور اللہ رسول اللہ محبر دن بو علائی دن حبردار رہتی وش والے دی اللہ عدنہ یمین والسن کے بے اندرن ہر شہدن کوریا جام کہن دی اہنی میں کوردم کی بھی بو حضرت مسلم بہت شولے دیور سکیز ہجری در رمضان آئندہ پیغمبر ایف ایم سلمان سون سباشنا دورو گتی کہ وہ سون سباش عرب تا اسلام کیوں کلش تر دے دے بھی یہ سوز لشمے سن اسنا سندہ قبیلے رن دلے دکھ لری رسول اللہ لے دلے دکھ لری قریش دلے لے بلش مل لر میں اون سے نہیں قدر ہی سماش اور میں جاگتر بن بکر مکے لی لر لے اون دو میں خدا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے اون دو عرب کافر لری مسلمان اللہ اولان سوز لشم لری نے پیک امور سماز دے بنو بنو خزا و بنو بکر آرسندہ اتنے دن بیری میر رکابت وارد میر دشمانک وارد بیر گن بنو بکر خزائی aniden saldırdı. Benu Khidâ bunun öğrendiğinde onlar 40 kişiyi hızlı bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sözleşme gereği onlara desteklemelerini ve intikam almasını istediler. Onlar bu kervan Resulullah'a vardıklarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben sözleşmeye sahip çıkacağım. O vakit onlar yağmur yağıyordu. Dedi ki nasıl ki burada bu bulutlarda yağmur yağıyorsa aynı bu şekilde size yardım gelecektir. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki kafirlere diyet ödeyin veya diğer Benu Bekir'le alaka olmadığını Kureyş açıklasın veya sözleşmeyi bozsun. Elçi onlara gidip Hazreti Zümra elçiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçi olduğunu söyledi. Mekkelilere gitti. Onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyruklarını söyledi. Karza bin Abdi Amr dedi ki eğer biz diyet verirsek o zaman biz de hiç yiyecek kalmaz, hiç de hayvan kalmaz. Onlarla bunun fasalı ve alakasız olduğunu ilan etmemiz mümkün değil. Biz onlardan ayrılmayacağız. Onlar Beytullah'a çok hürmet gösteriyorlar. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le savaşacağız. Nitekim sözleşmeyi bozacağız. Hazreti Zümra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ve bu orada konuşulanlardan haberdar etti. Daha sonra Kureyş yaptıklarından dolayı pişman oldu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Sufyan geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Ebu Sufyan'ın geleceğini gelmek üzere olduğundan Resulullah'a haber verdi Allah-u Teala. Ebu Sufyan sözleşme yenilemeye geldiğinde Peygamber Efendimiz'in ashab-ı kiram'a şöyle dedi. Ebu Sufyan size gelmek üzeredir. O sözleşmeyi yenilemeye geliyor. Ancak o başarısız geri gidecektir. Başka bir rivayete göre Haris bin Hişam ve Abdullah bin Rabia Ebu Sufyan'a gittiler ve barışın imkansız olduğunu söylediler. Eğer bu muameleyi çözmesen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size saldıracak. Nitekim Ebu Sufyan ve onun kölesi, iki kölesi Medine'ye geldi. Ve o Ümmü Habiba yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi ve Ebu Sufyan'ın kızına geldi. Ebu Sufyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağına oturmak istedi. O onu dedi ki onu oturmasına müsaade etmedi. Ümmü Habiba dedi ki radıyallahu anh'a bu Peygamber Efendimiz'in yatağıdır. Sen müşriksin ve necessin ve ben senin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağına oturmasını istemem. O dedi ey kızım seni bir şer dokundu. O dedi ki hayır. Ey babam Allah bana İslam'ı ne şeriflendirdi. Sen niye o kadar İslam'ı kabul etmekte geri kalıyorsun? Sen müşriksin. sen putlara tapıyorsun. Onlar ne işitiyorlar, ne görüyorlar. Ebu Süfyan oradan kalktı. Resulullah'a gitti. Resulullah'ın orada mescideydi. Ve şöyle dedi. Ben Hudeybiye Antlaşması vaktinde orada yoktum. Sen bu sözleşmeyi yenile. Resulullah dedi ki sen sadece bunun için mi geldin? O dedi ki sadece bu iş için mi geldin? O dedi ki evet. Hazreti Resulullah dedi ki senin tarafından herhangi bir olay mı oldu? Niye geldin? O dedi ki yok Allah adına yemin olsun biz bir şey bozmadık. Biz o sözleşmeyi bozmadık. Yani yalan söyledi. Olayla hiçbir olaydan bahsetmedi. Resulullah dedi ki biz de sözleşmedeydi. Ebu Süfyan sözünü tekrarlamaya devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir cevap vermedi. O Ebu Bekir'e gitti ve dedi ki sen sen insanlar için emniyeti ve emanı ilan et kendi tarafından. Sonra Hazreti Ömer'e gitti. Yani Hazreti Ebu Bekir ve daha Hazreti Ömer de bunu reddettiler. Hepsi dedi ki benim aman vermem Resulullah'ın amanına bağlıdır. Hazreti Osman ve Hazreti Ali'ye de gitti. Aynı şeyler söyledi. Ve onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne yani önüne gidip bizim lehimize konuş. Hazreti Ali dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir iş için azimlendiğinde biz onu hiçbir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e biz bir şey diyemeyiz. Hazreti Ali ona Ebu Süfyan Mescid-i Nebevi'ye gitti. Ve dedi ben barış ilan ediyorum. Hazreti Resulullah geldi. Dedi ki biz barış ilan ettim her tarafa. Hazreti Resulullah dedi ki bu senin tek taraf ilanıdır. Ben bizim tarafımızdan değildir. Başka bir rivayete göre Hazreti Fatıma'ya da gitmeyi o da mağduriyetini bildirdi. Ve böylelikle başarısız bir şekilde geri döndü. Ebu Süfyan geri döndüğünde ve milletine her şeyi anlattığında onlar da Ebu Süfyan'ı kınadılar. Sen hayır bir şeyle geri dönmedin dediler. Hazreti Müslim oldu radıyallahu anh böyle diyor. Mekkeliler Ebu Süfyan'ı Medine'yi yollayıp Müslümanların saldırısını engellemediğini istediler. Ebu Süfyan Medine'ye geldi. Israrla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Ben Hudeybiye Antlaşması esnasında yoktum. Onun için bir yeniden bir sözleşme yapılsın. Bunun üzerine Ebu Süfyan dedi ki ey insanlar ben Mekkeliler tarafından yeniden barışı ilan ediyorum. İnsanlar bunu duyunca onun aptallığına güldüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu senin tek taraf ilanındır. Hazır diyor ki bizim ریسرچ سیل دیور کے نو دیا دیور ابو سفیان بن سوزلش میں یوگ تم دے مسی تارت مس گرے کن بھی شدر بعض تاریخی در بو سوز در در باسی دیور اما بعض در یعنی حد کتاب در چو بے تاریخی در چو ابو سفیان بو سوز در باسیت میں مقتدر سونا واقع دی کتاب در مغازی بے سیرت حلیبیہ بے دیگر بعض کتاب در انہوں بو وقت دین حدیبیہ ادلشمس وقت دا اور دا اول مدن بلدریور اما تاریخ کتاب در دیور کہ حضرت عثمان عثمان مکے گتی وے اور دا کلے رے ابو سفیان مکے گتی ابو سفیان نے گرشتو گیتی پہ انہیں بھی بارش گل دیکھ دے دی اچکتر البت بھی کہ وہ مکل رہی سی اولمس نہ رامن کہ گل میں دی سوز دش میں ہی اپمایا انہیں چنہوں وہ دے دی دورو مفت مل دیر اولا بھی دیر ممکن دیر کے بین وقت موجود دے دیں ریسرچ سیل یعنی رب دابر آرشترما تاری آرشترما بر حیتی بار اور ریسرچ ہے اس نے اما ریسرچ یزدک لار سونا یزدک آئینی بو گیور شنودہ رہ دے دیور اما اولائی در گفتری ہے کہ او بو سوز سویلے مشتی حضر مسلمہ در نشون سویلی ہے انہوں بو سوز صرفتی نہیں سویلے مقتدر میں دورو او سوز لشم بکتی دب اور دب میں جو دیل دے اچھتے وہ تاریخ بھر بو اولائی در اولائی دیر بچوک اچکتر کسا جیسا پیغمبر افندی صلی اللہ علیہ وسلم گزدی جا سفر چین یول لکن انسان در حاضر لاد اما نیرے گدے جے کلر نی سویلے میں دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دی یول لکن میرے شہر حاضر لا میرے سونا من دے دیکھتا سونا ایو دشنا چکتا حضرت ابو بکر حضرت عائشہ گل دی حضرت عائشہ پیغمبر افن صلی اللہ علیہ وسلم جن حاضر لکھا پیور دو حضرت ابو بکر سولے سور دو اجبا رسول اللہ بیر غزوے میں گدی اور حضرت عائشہ سے سے کال دے بھی جواب پر میں دی حضرت ابو بکر فرق لے سور اللہ سور دو جب برا میں گدی جائے گا جب برے میں پہل کے برے گدی جائے گا حضرت عائشہ ہج بھی شروع جواب پر میں دی وہ اس نادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گل دی گیری دن دو میں حضرت ابو بکر انہوں نے سور دو پھر غزوے میں گت میں نیت ان بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایوے دے دی حضرت ابو بکر نجتلی دیر میں گدی جیکسنز وہ خیر دے دی Kureyşlilerime gidiyorum deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Dedi ki Hz. Ebu Bekir aramızda sözleşme yok mu? Hz. Ebu Bekir Resulullah dedi ki onlar ne yaptıklarından haberin yok mu? Sirat-ı Halbiyye'de bu olay şöyle anlatılıyor. Hz. Ebu Bekir Resulullah'a sordu. Ey Allah Resulü sen yola mı çıkacaksın? O evet dedi. Hz. Ebu Bekir o zaman ben de hazırlanayım mı? Resulullah dedi ki evet. Hz. Ebu Bekir şöyle dedi. Ey Allah Resulü sen nereye yola çıkacaksın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'e. Ve bununla beraber dedi ki ey Ebu Bekir bunu gizli tut. Kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların hazırlanmasını istedi ve planını gizli tuttu. Nereye gideceğine dair. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlara sağa sola Müslümanlara mesajını gönderdi. Ki Ramazan ayında Medine'ye gelsinler. Bu Banu Asnem, Banu Gafar, Banu Uyana, Banu Asca, Banu Cuhana. Bunlar Medine'ye geldiler. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'le danıştı, Ömer'le danıştı. Daha sonra bütün Müslümanların hazırlanmalarını istedi, yollar hazırlanmalarını istedi. Hazreti Musa Mevdu şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinde birisine benim yolumu hazırla dedi. Nitekim onlar yolunu hazırladılar. Veya hazırlanmaya başladılar. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ayşe'ye geldi ve böyle hazırlık gördü de dedi ki ya Ayşe bu ne? Nedir? Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yola mı çıkacak? O dedi ki evet öyle anlaşılıyor. Hazreti Ebu Bekir savaşa mı gidecek? O dedi hiç bilmiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana yolculuk hazırla, yani yolluk hazırla dedi. Ben onu hazırlıyorum. Ama nereye gidecek hiç bilmiyorum. 2-3 gün sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i çağırdı. Ve onlara hezarların geldiğini ve bahsetti. Ve Allah'ın kendisini bildirdiklerinden haberdar etti. Ve dedi ki biz şimdi onlar bu sözleşmeyi bozdular. Nitekim şimdi bu bizim korkumuz iman gücüne aykırıdır. Sizler ne diyorsunuz? Hazreti Ebu Bekir yoksa siz onlarla sözleşme yaptınız. Sonra onlar sizin milletinizdir. Siz onlar mı öldüreceksiniz? Resulullah dedi ki hayır biz kendi milletimizi değil biz sözleşmeyi bozanları öldüreceğiz. Hazreti Ömer'e sordu. O dedi ki ya Resulullah ben her gece bu dua ediyorum ki bize bu gün nasip olsun diye. Resulullah dedi ki Ebu Bekir çok yumuşaktır. Ve gerçek ve doğru söz Ömer'in dilinden çıkıyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağa sola insanlar yollayıp kim Allah ve Peygamber'e iman ediyorsa o gelsin ve Ramazan'da Medine'ye gelsin buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleşme, bu yolculuğu gizli tutmak için farklı tedbirler işledi. Nitekim Ebu Kıtada bin Rabi'nin komutanında 8 kişi gönderdi. Ki insanlar onların gittiği yerlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmeli, yola çıkmadan izan etsin. Sonra Medine'nin sağ soluna birkaç kişi gönderdi. Ve onlara her kim Mekke doğru gidiyorsa onu o geri döndürülsün. Eğer yabancı birisi gidiyorsa. Hazreti Ömer de bunların bu gruplardan sorumluydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açıp dua etti. Ellerini açıp dua etti. Allah Kureyş'in gözlerini ve kulaklarını engel ol. O bizi değil, bizi görmesinler ve biz aniden onlara varalım. Ve onlar aniden bizim gelmelerinin farkına varsınlar. Bu konuda onun başka bir dua söyledi. Allah Kureyş'in casuslarını ve habercilerini biz oraya aniden varana kadar engel ol. İleride de inşallah bu devam edecek bu konuyla ilgili ayrıntıları. Dünyanın genel durumu ne hep söylüyorum, tekrar söylemek istiyorum. Çok dua edin. Savaşın yayılmasının imkanları çoğalmaktadır, artmaktadır. Allah-u Teala bunun helakından bizi korusun. İsrail İran'a saldırdı biliyorsunuz ve durum tehlikelidir. İsrail tekrar tekrar bu tür Müslüman ülkelere zarar vermek isteyecek. Ve ancak Müslüman ülkeler uymaktadırlar ve tercihleri çok farklıdır ve hiç ne olacağının farkında değiller. Ne amelleri vardır ne de duaya yöneliyorlar. Bu durumda başlarına geleceklerini, zararlarının tahmin bile edemezler. Allah-u Teala bunlar akıl fikir versin. Bu biz filanca firkayı filanca firkadan dolayı destek vermeyiz düşüncesine çıksınlar. Bütün Müslüman ülkeler tehlikede dedi. Al-Kufru milletun vahida. Kafirlik bir tek millettir. Bunun için Müslümanlar tek millet olmak zorunda dediler. Bunu yaparlarsa kurtulacaklar. Allah Teala her Müslümanı, her mazlumu zerreder korusun ve bizi
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.